په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربن په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربن یو بل ته متقابل احترام دی، یو بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول، د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شوی. له دې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو تر منځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقید وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن بی پورز ویل سره له دې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی، خو لا هم په نړۍ کې د پولیو له منځه وړل ممکن دی. د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیتس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 30% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د له منځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربن وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بېل خنډ د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري، خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیه له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشرتابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د پروستیو کې لکتر لګه شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6مه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 20مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ډیپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړیو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې مو هر رقم مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اوتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خفه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پالمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډېدلي دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناک پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. ګروان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په روسیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایا او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رد کو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه ترسره کړل، او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده، په ټولنه کې مدغم نشول، متاسفانه زده کړې ونه کړې، او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسېږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید درته زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړپوری چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غولېستنی ولایې دي چې هغه افغانستان ته ولېږدوي یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي، او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. او دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي، دا ټول واقعیان مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او واقعي ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره پر څو دغه د ډیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو له دې چې په ځینو جرمونو کې دوی ښیلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو ته هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته او خزرې سپی سپ ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړه، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوسه. خو له 2001 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي، په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمې ډله په افغانستان واکمنه ده، او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ورواستول شي؟ هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت، د یو مشروع دولت په شتون کې، یا د یو لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه را کډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي، ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي؟ دا یوه لویه پوښتنه ده، یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي، او په دغسې مجالسو کې یا په دغسې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه لري. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان که مبالغه ونه شي، هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې، د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې آصف صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته یې ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي، کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه یې ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لویه برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي، تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، یا خپل روزمره ژوند چلولی شي، او خپل کورونو سره هم ډېره زیاته مرسته کوي دغه ځوانان. دغسې پرېکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي، او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د ښوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې سانګزی صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغېز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات، یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع تر پختنه لاندې ده چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غذای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زلته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا په داسې توګه دا د وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو ځان ته لار برابرېږي، د قضیو ردیدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هېواده ووځي یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پاس شکل شي له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دوی کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړو د شهرت لپاره، او یا هم د په ټولنه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښ ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوست وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اتر ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سر سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول اکثره خبرونو محتوا او خبر موضوعات افغانان جوړیدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتل ډیر دیږي د خپل د اداري کارو خودنه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبیز رامنځته شوی دی هم منفي ګرایي رامنځته شوی ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمي قضیې دی او د دې ډول باندې قتل کیږي او دغه د جرمي قضیې باعث دي شي ویني چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي نو د آلمان دولت د همدغه قضیې نه په استفاده سره د همدغه جرمي پیښو نه په استفاده سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کیږي هم ځنډیږي هم ردیږي
مننه آصفی صاحب په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله کیسونه ردیږي یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې
ستانکسي صاحب کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډیر پاسانه قبلیدل په لومړی میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله و تر 2023 پورې اما د وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زدل تر اغلیم زباید و منل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مفتوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پویږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لري شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروئ شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه اوس دغه دلیل دوی ته راوړي اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمینه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادی ورته ګوري فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وای چې نه ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو څنګه ته باید دلته قبول شي آیا ته هغلته څه کاروې څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده دوی بهانه جویي کوي دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراضه کوي بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي نورا کسان چې دلې ردی اخیسته او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو او دوی پم ده دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي دوی غاړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه رسمیت وپیژندي او ټول د سفارتونو او کنسولګریانو چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي تور کی او دا روابط عادي شي وضعیت نورمال وخی او بیا نور توي چې اوس خاص نورمال دي نو ماته مختدا سیمه وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختره اوري
مننه کومه آصفی صاحب البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبري وکړي تلاش کو چې هغه را پیدا کو په اروپایي وادو کې خصوصا اوتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم اوس به یو لنډه د ما وخلو ورسره تر دې بیا خبري کوو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پاتون سپ ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولی شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی آصفي صاحب اول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده مګر که د سوریې ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان
اسوی سره ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشو چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدل یعنې دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوي دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په المان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاره کومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریې مثال تیر کال چې سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو تیر حکومت و پرځیدو کومه ډله چې حاکم شوه دلته دا پښتنه راپورته شو خصوصا په المانانو کې دا باسون راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشاله دي باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د المان دولت رسمي اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولې ولی څوک چې دلته مدغم شوی دی د ټولنې برخه ګرځېدلې دی دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د المان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د المان د ټولنې برخه به وګرځي یعنې دا یو ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نور هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوي یا عرب او یا نور ترکان خپل ته ځینې ولې دا غوي قضیه له افغانان سره فرق لري غوي بیل تر ډیره دا غوي قضیه سوداګریزي دی او تجارتي دی دا غوي قضیه غو پخانی قضیه نه دی چې په د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله وسه قضیه تر ډیره دا غوي حل شوی دی خو لوی پرتلنه چې موږ د سوریې او د افغانستان کوچ سوریه کې هم جنگ او جګړو نه افغانان راتله سوریان راتله دلته په افغانستان کې هم جنگي حالاتو داعش او نور وسلوال ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې ورژل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کې سونه وړاندې شوې دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کې سونه وړاندې کړې دي او سوریه هم ورته مثال دره سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلوال نه ختی ویل ته دای شاکمو خلکو چې کډوالی کوله چا بویل چې ز لګکای ما ز د بل نژاد ما یا ز بل ژبې ما یا ز زما ما سره قومي تعویز کیږي یا ما سره وسلوال من پرې د حکومت نه دا قضیه ته وړاندې کېدلې خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپورنه مخبره کړی اوسې تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړ چې نه که عام ول سیاسي ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادۍ وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمنه ده تاسو د المان د ټولنې برخه سي ک چا دلته الماني پاسونه اخسي الماني پاسپورتونه اخسي هغه د المان د پاتې کېدو یا په المان کې د اوسېدو خو هغه ټول لاره پوره کړې برخه پوره کړې ده ولې نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي زده کړې کوي اوسې په دې ټولنه کې د خم اتغام وړوي نو کولای شي پاتې اختیاري استي په خپل خوا خاطر شي کځي مخمونه نسو او دلته چې پاتې کېږي موږ ته خراغ لاس وي تاسو د المان د ټولنې برخه استي نو دا یو ښکار مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمک سره خبري کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې پا
په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم او افغانانو یا غچ په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیه رات شوی دی د استلو مسله څومره جدیده. مهرباني وکړئ نو مو اخلې لکم ځای خبرې کوي. بله زموږ غاک فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا دار کلرم او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډار د حاکمې ډلې لډار اړیکه نشنی ولای واقعیت نشي ویلای، او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه ځواب نه دی اخیسته، هغه هم د نوم نه خودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي. او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی ستانګزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلای د سید عدالت د دیموکراسۍ د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي ولې داسې نه چې سلفي صد ارته د حاکم دی او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي، نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کیږي، په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستونزې جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به و یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لرې کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنی که پوره نه وي منل شوي. تر څنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي په هماغو کې هم اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داره چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاری دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی امدغه بدمعشان چې په ډیرو سخت او په ډیرو په ډیرو خونکار او بدرنګ ولار باندې روپات ځان را رسول دي په قرض او پور پلارونو پیسې خسته چا پټه خاص کړي چا د یو چانه قرض کړي دی او چا د مو د میرمنو سره خرڅ کړي او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړي په ډیرو سخت لارو روپات راغلي ولې دلته چیرې شي پنسې پورته کی غاړه کې ځنجیرونه واچي یو ډول بدماشانه شروع کی په دلته د سپرنس ټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې ورکم ګرځي چې د ستابتری رکی باور ته وشه زده هم دغه حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی منتلاس روانه چي د شش دا یو یعنی حقیقت د دې ټولنه کې موجود دي هر څوک چې جرم کوي د المان دولت کوته سزا ورکي کدا مابس تلګي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږی نه د المان دولت نه دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواخي د بل انسان ژوند ته خطر پیخي باید سزا وګوري او د خپل اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کې متاسفانه زین افغانان چې افغانستان راغلي یا زین ځوانان چې افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه گشتي یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر الته موجود او هغه ډلې ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر دلته هم ځان سره راوړی دی چا کاګه په کولونه په سر کړی دی چا د اسکارو د ریشنې اغوستي دی چا یو رقم واسکټونه غوسه چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلچر د دې کوټونې له لباس رئیس ارخ نه لګي باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پر شرمېګو نو تاسو فکر کړئ دا روپای چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیر چې امدغه ډلې ټاپلې امدغه اشخاص بایس دي شوی چې شریف افغانانو د بیا زار افغانانو یا د واقع دلته دغه د زینو پیخونه یا د زینو الته د واقعیتو نه راغل افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نور افغانانو ژوند لکه خطر سره مخ کړی د نور افغانانو ژوند دی یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو مامران یو ته اشاره وکړه په خپل اسپی شب هم په خپل لومړنۍ خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړي نو د اندغه ډلې ټاپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زمونږ ژوند اندغه ډلو ټاپلو اندغه اشخاصو اندغه بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند دی اندا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر نشم ته چې د سینې چې دغه دوه ډلې سره یا د درې کس چې دغه د نمایشي جامع غوسی یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې چور یو رقم لاسونو کې پټه چودي دو سره ونخليو چاپا واچول شو خوځو د ام افغان دي دلته بخونه خونه پیژنل کی خدای نخصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي موږ د وچو له کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس الکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هيله داد زمون له کورنونه هيله داد زمون کګ په افغانستان کې فاميلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپاته د یاد زکرو یاد کارل لپاره لګل تر لګل تا کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بالته څه جوړیږي ستاسو کمی پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګولان کوي ته باید لک تر لګه دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوه چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یوه بلې اهل ټولن تلېګم یوه بلې داس ټولن تلېګم چې حالته هرڅ تر دغه ټولنې متفاوت دي حالته د هرڅ تلل کېږي حالته د هرڅ پښتنه کېږي حالته زره زره تاسو سره حساب کېږي زه دا زوی دا اولاد تلېګم دا ماته سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ماته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
فکر کوم دې پاتون سیب ټلیفون مصروف شو البته اسفی سیب په لاین کې وی اسفی سیب سره بمدغه بحث ته ادامه ورکو اسفی سیب بمدغه مسله د تاسو نظر هم غواړو شاربو چې البته پلان ډوټو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بحث به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې
زینی افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو پر اړه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي او په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغو پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعیا شرمېږم کله چې دغه مسایل د المان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دوه کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون صاحب یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشی وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي، د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالی ته لاسته چوي. او دا واقعیتونه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپور شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپله شخصا په دغه المان کې ستانګزای صاحب کله چې د المانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، دغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، دغو نه فاصله اخلم او دغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي، او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي، یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پیسې یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده، او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني، او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پیسې یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړي. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس وایو، جرم منو کړو پایس دی انسان له نور انسانانو سره په اصول ایزه فضا کې ژوند وکړو دا بدمعاشي دا چاقوکشي او دا کارونه چې اوس کوو متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوتې دا کارونه باید نور ونه شي او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي هیڅ افغان به غالي چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسیږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي
بله مننه کوم اسفي صاحب پاتون صاحب د تاسو اخري خبره به هم وورو بیا به خدای پامانه وکړه
زما خبر خو تقریبا یو څه سپیسی هم تکمیل کرد خو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه داده چې خپل بچی چې اروپا ته را لېږئ لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسې یو انساني ټولنې ته ځئ تاسو باید انسانان هلته جوړ شي زه لکه څنګه چې سپیسی ویل باور دی وشه یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړیږي له هغوی نه ما فاصله نیولې ده بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو اغه بلې ټاپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدون نه راورسته تر ډیره په اروپا رامات شوې دي دوی له همغه ځوانانو دلته هم د امغه هاهو استفاده کوي موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اختار لګل کیږي چې دا کدا غږ د اروپאי پولیس ته ورسیږي نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې د ځوان نیول کیږي دا یو جرم دی د یو چا ژوند تهدید کړی دی او چا ته مستقیما ګواښ کړی دی خو ولې دا په دې نه پیږي د سره ماغه د کابل فکر دی د سره ماغه د افغانستان فکر دی تر هغه ماغه فکر دلته پیچکاري کوي نو یو خبره چې مخکې هم واځي کړه وسم واځي په خاره ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي د هغه ملاتړ نه کوي هغه دلته نه خوښي هر یو دا هیله لري ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده اکثریت راته دا هم لیکلي و چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه نه وېسل شي دا ټولنه انساني ټولنه ده دلته باید موږ ژوند ته پریښودل شو دلته باید موږ دغه خلکو په منځ کې تاسفه وشي هغه څوک چې دغه ټولنه سره د ادغام وړ نه دغه ټولنه د ژوند لار د خصوص سره برابر نه نو کدا جرم کوي او دلته د نور خلکو ژوند ګواخي کله دې ټولنه نه وېسل شي ډیپورټ شي څوک پرې نه خپکیږي خو هیله مداره چې اصلاح رامنځته شي هر څوک چې په دغه فکر راغلی دا غا فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې هیله مدار دا فکرونه له ذهن نه وباسي ځم نه اصلاح کوي دغه ټولنه برخه وګرځي لومړی خبره خدای چې زده کړ او کوي فرصتونه استفاده وکړي په خو خلکو کوشش کوي چې یو اولاد یو ځای ته بورس ته ولېږي چې هغه په خارج کې لوړ زده کړو کې نیمه لوړ زده کړو کې تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي استفاده نه کوي یا په قمارخانو ګرځي یا په شرابخانو ګرځي یا په شپیل حالونو ګرځي یا په نورو چکه په څنګه ده نو راتلونکي تاسو ته راتلونکي تمه څه چې خپل کورنۍ در ته مونږ لرو د آلمان دولت په تاسو حساب کې د اروپا هیوادونو په تاسو حساب کې هله دا چې اصلاح رامنځته شي ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي چې بس د کې له فرصتونو ګټه واخلي کار وکړي خپل راتلونکي په خپل جوړ کړي کنه په تاګه ټولنه کې د نور افغانانو د ژوند د غوښلو سره دا به تر ده چې دوی دغه ټولنه وستل شي
صحیح ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاتون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو سره خبرې وکړلې له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړه کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ
ترکم اب تو ہاں غبرن سپنا رضا I'm not.